السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستان اگزام تاسو ته ازادي رادیو ورسته نیم ساعته پښتو خبری خبرونه ته رابولم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتیس سره په کابل کې په ارګ ماڼۍ کې د افغان سولې د ورستۍ طرحې او د افغان پوځیانو په تجهیز خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر وایي د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر مایک پومپیو د ریکس ټیلرسن پر ځای د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکي. دا مهم مطالب دي. نور مطالب هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه کې وضعیت بدل کړی دی. د راپورونو له مخې د بلخ د نوي والي په توګه د ساق ره ګزر د ټاکلو پر سر د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ توافق شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر مایک پومپیو د ریکس ټیلرسن پر ځای د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکي. افغان ولسمشر وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه کې وضعیت بدل کړی دی. اشرف غنی دا څرګندونې نن په ار کې د امریکا له دفاع وزیر جیمز ماتیس سره چې نن په یو ناڅاپي سفر چې له مخکې نو اعلان شوی په غونډه کې وکړې. ښاغلی غنی دغه راز وویل چې دغه ستراتیژۍ په نتیجه کې د افغانستان په مسله کې ښکېل لوبغاړي دې ته اړ کړی شوي چې پر خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي، او همې د افغانستان حکومت د دې امکان برابر کړی و چې طالبانو ته بې ساري د سولې وړاندیز وکړي. د امریکا دفاع وزیر له دې غونډې مخکې هغو خبره لاندې چې کابل ته له ده سره په سفر کې ملګري ویلي و چې اوس هم د دې امکان شته چې په افغانستان کې بریالیتوب ترلاسه شي، خو د ده په وینا هغه به د جګړې له ډګره نه بلکې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې وي. متس دغه راز وویل متحده ایالاتو داسې نښې لیدلې چې د طالبانو یو شمېر ډلې لیواله دي چې د څه باندې 14 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د خبرو امکان وازمایي. له څو میاشتو راهیسې د طالبانو یو شمېر ډلو کوچنیو ډلو یا له مخکې اړیکې ټینګې کړي او یا هم خبرو کولو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. لکه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 13 اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. د افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر دوهم سفر دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ ډېره برخه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده او دښمن ته درانه تلفات رسېدلي دي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ پر دې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حملې وروسته د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې لږ تر لږه 6 اتیا وسلوال وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. ښاغلي رحیمی د اناردرې د اوسني وضعیت په اړه وویل
ولسوالۍ ډیرای برخه چې د هغه د امنیتي ځواکونو دفاعي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. پاتې کومې سیمې او ساحې چې هلته ناامن نه دي، هلته هم عملیاتي پلانونه پلان شوي دي چېرته چې به دا تطبیق شي او دښمن به هلته له بېخه شکر.
رحیمی دغه راز له افغان ځواکونو سره د سیمې د خلکو همکاري وستایله. ویل چې په دریو سیمو کې چې وسلوال محاصره شوي او له خلکو یې د لارې د وتلو غوښتنه کړې وه، هغوی رد کړه چې په نتیجه کې د وژل شوو وسلوالو شمېر له 650 دغې نوې شمېرې ته لوړ شو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې د بلخ د نوي والي په توګه د ساق ره ګزر د ټاکلو پر سر د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ توافق شوی دی. یوه لوړ پوړي حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې افشا شي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې اوسنی غړی ښاغلی ره ګزر به چې د بلخ لرې کړی شوي والي عطا محمد نور ته نږدې کس دی. په نږدې راتلونکي کې د بلخ د نوي والي په توګه معرفي شي. د عطا محمد نور ویان منیر فرهاد که څه هم په دې اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو ویل چې ښاغلی ره ګزر یو له هغو کاندیدانو څخه دی چې ښاغلي نور وړاندیز کړی و. له دې مخکې انجینر داود د بلخ د نوي والي په توګه ټاکل شوی و چې ښاغلي نور ورسره مخالفت کړی و. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای مشر مایک پومپیو د ریکس ټیلرسن پر ځای د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکي. پومپیو د 2018 میلادي کال د جنوري له میاشتې راهیسې د سی آی ای د رئیس په توګه دنده ترسره کوي. ډونالډ ترامپ دغه اعلان نن د ټویټر له لارې په یوه پیغام کې کړی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د واشنگتن پوست ورځپاڼه وایي چې ترامپ د تېرې جمعې په ورځ له ټیلرسن څخه غوښتي وو چې استعفا ورکړي. ټیلرسن چې د افریقا په سفر وتلی و د دوشنبې په ورځ دغه سفر نیمګړی پرېښود او بیرته واشنگتن ته استون شو. د ترکیه پوز وای د سوریه شمالي خار افرین محاصره کړی دی. له هواد بهر د انقره پوزی عملیات په دې خار کې د وای پی جی ملیشو پر ضد متمرکز دی. د ترکیه پوز په یو خبر کړی بیان کې ویلي چې ترکی سرتیرو په سوریه کې خپل ملګرو ملیشو سره د افرین خار شاوخوا مهمه څندنې ولیدي. سیمه ایزو کور چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د سوریه د بشري حقونو د څارنې ډلې چې دفتر یې په لندن کې دی ویلي چې د ترکیه او د هغوی متحدو ځواکونو د افرین خار او هغه ته څیرمه نوي کلي او خارګوټي محاصره کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات له دې کبله چې هغه د روسیې لخوا پر بریتانیا په بریتانیا کې د یوه پخواني روسي جاسوس مسمومېده لوبلل په غوسه دی. ریکس ټیلرسن خبرداری ورکړ چې موسکو به یقینا دغې پیښې پر سر د متحدینو له غبرګون سره مخامخ شي. ټیلرسن زیاته کړه چې موږ د بریتانیا پر تحقیقاتو او د هغې پر نتیجې چې وایي روسیه د دغې پیښې تر شا لاست لري پوره ډاډمن یو. تېره اونۍ د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا سکریپال پال د بریتانیا په سالزبوري کې د اعصابو په فلج کېدونکو موادو مسموم شول چې دواړه تر اوسه په روغتون کې درملنې لاندې دي او روغتیایي وضعیت هم خطرناک دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن له افغان ولسمشر سره په ارګ ماڼۍ کې وکتل. دوی د سولې د طرحې او افغان پوځونو په تجهیز خبرې کړې دي.
امریکا د دفاع وزیر د سولې پروسه د افغانستان د حکومت او خلکو په مالکیت وبله او ویل چې د امریکا په شمول ټوله نړۍ د همدې طرحې تر شا ولاړه ده.
افغان حکومت هیله مند چې په اندونیزیا کې د علماو په ناسته کې خبرې په مثبت فضا کې ترسره شي. دغه غونډې ته به د افغان حکومت د سولې طرح هم وړاندې کیږي.
مزبانی نشست‌ها را ازبکستان اندونزیا داره. افغانستان از طرف دولت افغانستان طرفداری هست که در یک فضای مثبت گفتگوهای سازنده صورت بگیرد.
امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ټویټر ویلي دی چې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر مایک پومپیو د ریکس ټیلرسن پر ځای د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکي. یو ځل بیا خرغلی دغه وروستي نیم ساعت پښتو خبری پروګرام ته. د افغانستان جمهوری ریاست وی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن په ارګ ماڼۍ کې سره وکتل. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویاند وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په ورځني سفر کابل ته راغلی او په دغه لیدنه کې افغان ولسمشر ته د سولې د مسلې په اړه همدارز افغان پوځیانو د تجهیز په سر باندې بحث وکړ. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دغه موضوع ته رسیدو او شیبو پورې تعقیب کړی دا او په دې اړه جزئیات راکوي. افغان صاحب مهرباني وکړئ.
مننه ستانګزای صاحب. د افغانستان جمهوریت ریاست وای د امریکا د دفاع وزیر له افغان ولسمشر سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغان حکومت له لوري د سولې د وړاندې شوی طرح تر شا ټوله نړۍ ولاړه ده. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال د سه‌شنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو د خبرو مهم ټکی د افغانستان سوله له تروریزم سره روانه مبارزه د افغان ځواکونو تجهیز خوونه او روزنه د نشي موادو تولید او قاچاق مخنیوي د افغان کډوالو په بیرته راستنولو او راتلونکو انتخاباتو د امنیت ټینګښت مهم ټکی جوړول.
مجلس هغه مهم ټکی دا وشي امریکا د وزیر د سولې پروسه د افغانستان د حکومت او خلکو په مالکیت وبله او ویل چې د امریکا په شمول ټوله نړۍ د همدې طرحې تر شا ولاړه ده. همدارنګه دوی د تروریزم سره پر مبارزه باندې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو څخه د ملاتړ په برخه کې چې هغه پاسنه د روزنې او تجهیز په برخه کې دې باندې خبرې وشولې.
د امریکا دفاع وزیر د سه‌شنبه پر ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته راغلی و او له افغان ولسمشر سربیره له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان چارواکو سره وکتل. د افغانستان ته د جیمز ماتیس دریم سفر دله دی وړاندې د روان مریض کال په سور او میزان میاشتو کې افغانستان ته سفرونه کړي وو. جیمز ماتیس له عمان څخه د کابل په لور په الوتکه کې خبریالانو ته ویلي وو په افغانستان کې بریالیتوب اوس هم ممکن ده، خو د نوموړي په وینا د جګړې په ډګرونو کې نه بلکې له وسلوالو طالبانو سره په سوله او مذاکراتو کې. ښاغلی ماتیس زیاتوي داسې نښې شته چې د طالبانو یو شمېر ډلې صورت لیواله دي.
د طالبانو د یو شمیر وړو گروپونو مشرانو د سولې له خبرو سره علاقه مندي خودلې، خدا په دې معنا نه ده چې ټول طالبان سولې ته آماده دي. د اوس لپاره یو سله توقع څخه لري مسله ده. خو د طالبانو یو شمیر غړو له افغان حکومت سره د خبرو لپاره علاقه مندي خودلې ده.
جیمز ماتیس داسې مهال دا څرګندونې کړې دي چې د پاکستان په کوټه ښار کې د طالبانو ته نږدې یوې سرچینې د مرکې د صلاحیت نه درلودلو په دلیل چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ډلې یو شمېر قومندانانو په انفرادي ډول سولې ته تمایل ښودلی. سرچینه زیاتوي یادو قومندانانو په دې اړه له افغان حکومت او امریکا سره په تماس کې شوي دي او له دې ډلې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د مرستیال عبدالرحمن زاهد نوم هم یاد کړی. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر شاوخوا و نه وړاندې د کابل پر روسیې په دویمه ناسته کې طالبانو ته لاقید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. ویل چې که طالبان سوله وکړي دا ډله به د سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژندل سي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي کابل ته د امریکا د دفاع وزیر سفر به د افغانستان له سولې سره مرسته وکړي. د دغه کارپوهانو له ډلې کبیر انجمار وایي ممکن ښاغلی ماتیس ته سولې د یو ښه پیغام سره راغلی وي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
رحمت الله افغانو چې د کابل ته د دفاع وزیر جیمز ماتیس د سفر په اړه باندې موږ ته وروستي جزئیات راکول. د امریکا دفاع وزیر نن په کابل کې له افغان ولسمشر سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې له طرحې خپل ملاتړ څرګند کړی دی. افغان ولسمشر هم د وروستیو رپورټونو په اساس له ښاغلي ماتیس سره په خبرو کې د امریکا ستراتیژي د جنوبي اسیا لپاره یوه رغنده ستراتیژي بللې او ویلي دي چې د جګړې لوری بدل کړی دی. په همدې موضوع باندې یو مرکه هم لرو. د امریکا دفاع وزیر ویلي په جګړه کې برای ممکن دی خود جیمز ماتیس په خبره دا کامیابی به پوځي نه بلکې ډیپلوماتیک روغه جوړوي. رضوان مراد له طالبانو سره د روغې جوړې په اړه د امریکا دفاع وزیر د خوشبینی او دې ډلې د ولسمشر غنی د سولې د پیشنهاد په اړه د سیاسي چارو له کارپو سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده. ښاغلی یوسفزی د امریکا دفاع وزیر د څرګندونو په ځواب کې چې له طالبانو سره سیاسي جوړجاړی ممکن دی که څنګه وایي؟
زما په خیال دا به د وخت نه ډېر وړاندې چې ووایو، ځکه چې امریکایي چارواکي چې کله خبرې کوي کله دوی دا وایي چې له نظامي لحاظ زمونږ طالبانو ته مکمل ډول شکست ورکوو، بل ځل وایي چې سیاسي حل یوازینۍ لاره ده. خو بهرحال د ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی طالبانو ته د سولې لپاره بلنو نه ورسته یو ځل بیا د سولې لپاره امیدونه زیات شوي دي، البته په نړیواله سطح باندې په افغانانو کې دننه. خو متاسفانه اوسه پورې د طالبانو دننه چې څومره موږ معلومات لرو د ډاکټر صاحب اشرف غنی نوي شهادونو ته کوم نوی ټکی ځان ته نه پیدا کړی او لیوالتیا هم نه لري.
تاسو ویلي چې طالبان لیوالتیا نه ښیي او لیواله نه دي. مخکې له دې به چې کله حکومت د سولې پیشنهاد کوو ډیر زر به طالبانو عکس العمل څرګندو، ویل به چې د کابل حکومت سره خبرې نه کوو. تر اوسه طالبانو په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. آیا دا په دې معنی ده چې طالبان پر دې پیشنهاد غور کوي؟ طالبان څو ډلې دي د سولې په مسأله کې او که په چوپتیا سره دا موضوع رد کړی ده؟
د ډیر وخت نه مونږ دا خبرونه اورو چې طالبانو یو ډله یا یو شمېر افراد مذاکراتو ته تیار دي او راځي او خبرې کوي. حقیقت دا دی چې طالبان نه یو شمېر کړی جدا شوی دي، خو تر اوسه پورې طالبان یو متحد قوت ده. او دا چې دوی د ولسمشر وروستیو څرګندونو هغوی ته جواب نه دی ښه دوه وجوهات کې دي. یو خو دا ده چې طالبان پوهېږي چې د افغانستان خلک هغه څوک چې امن خبرې مسترد کوي د دوی په نظر کې کم راځي او دوی ترېنه کرکه او نفرت زیاتېږي. دویمه وجه دا کېدای شي طالبان دا وښيي چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی غوښتنې هغوی ته اهمیت نه لري. دوی فکر هم کوي خو اوس هم په دې فکر کې دي چې دوی دا وایي چې زمونږ نظام افغان عوام نه د چپ کړی زمونږ نظام د هغه وخت طالبان کوم مخالفین وو د شمالي اتحاد هغه نه د چپ کړی دوی وایي زمونږ نظام امریکا را چپ کړی دی او امریکا داسې یو قوت ته کوو غواړي طالبان یو سیاسي بهر ته راوستل شي ځکه طالبان دا فکر کوي چې افغان حکومت یو خپل یو ډېر کمزوری نظام دا یو ګډ حکومت ده دویم دا ده چې طالبان دا فکر کوي چې طالبان چې کوم جنګیالي دي هغه داسې نه دي چې هغوی هره میاشت حاضري امضا کي او د خپلو جبو ته راشي په خپله خوښه راغلي یو واره دوی د جګړې دوام ودرولو نو بیا دوی مشکل ده چې د خپل افراد راجمع کړي
خو د افغانستان د حکومت استدلال دا دی چې طالبانو د دنیا د هر ګوټ نه سخت دریځ ډلې راوړوي د القاعده ملاتړ کو امریکایان ورته پیشنهاد وکړ چې القاعده لاس واخلې دوی ونه منله نو د افغانستان حکومت وی چې دوی کې د افغانستان حکومت سم علامت ده تاسو نور ته پناه ورکړې وا وغه نور په امریکا حمله وکړل
طالبان هم فکر کوي چې طالب ته امتیاز ورکول کیږي د امریکای په ضمانت او د نړیوال ټولنې په ضمانت باندې هغه امریکا دا کردار تر سره کولای شي نه په افغان حکومت کې دا څوک شته چې دوی ته دا تضمین ورکړي او د بایزت لار ورکړي په افغان حکومت دا فکر کوي چې مونږ یو نظام یو قوت یو خپل طرف ته طالبان هم دا فکر کوي چې مونږ اوس هم ملاتړ لرو او دغه جګړې ته دوام ورکولای شو
زری په دې باور دي چې پاکستان د دې په خاطر چې د امریکای غوښتنې یو څه جواب کړي نو وای چې د پاکستان فشارونه دا زل د نتیجه دا راوته چې طالبان اوس خبرو تر ته غاړه کېږي
د دې شک نشته چې طالبان په پاکستان کې اوسې دي پاکستان کې ژوند کوي آیا واقعا پاکستان د دې ټول لري چې دا ټول طالبان ونیسي یا افغان حکومت ته وسپاري زما په خیال دي طالبان نه چې پاکستان څومره کومه غوښتنې دي هغه د پاکستان یو وس او توان پورته خبره دي اوس د طالبانو جبهه او مقاومت ډیر وسیع او عریض ده د کوټې شورا زیاتره کسان چې وو لکه ملا صدر ابراهیم ملا ابراهیم اخوند والی او ملا ګل آغا اخوند چې په کوټه کې واضح اوسېدل د دوی کلونو وروسته چې ملا منصور وجل شوی دی دوی پاکستان ته حتی یو ورځ لپاره هم نه دی راغلی پاکستان باندې فشارونه زیاتېږي خو پاکستان فکر نه کوم چې طالبانو سره خپل یاري کې وښ کوي ځکه چې غوی دا فکر کوي چې په افغانستان کې د دوی اهداف یو داسې نظام کې نغښتې دي چې هغه طالبانو په ټول خلکو پلاس جوړ شوی نه دی افغانستان د خلکو د افغانستان جمهوریت قوتونو په لاس باندې
د سیاسي چارو کارپوس همي يوسف زايو چې افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر جيم ماتس د سفر په اړه باندې همدار از طالبان سره د سولې د احتمال په اړه باندې خپل خبري شریک کړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې ادرس ته کولای شي هلته هم د خبرونه او راپورونه وول ولیا او وایوري دا افغانستان حکومت هلمند چې په انډونیزیا کې د علماو په ناسته کې خبري په مثبت فضا کې ترسره شي او مطلوبه نتیجه ترلاسه شي د جمهوریت ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سیشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل افغان علماو د حکومت استازي په انډونیزیا په ناسته کې ګډون وکړي طالبانو د انډونیزیا په ناسته کې لګډون انکار کړي خو د ولسی جرګې او شمیر غړي او د سیاسي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې د غبډل باید لمر رامنځته شوی فرصت ګټه پورته کړي حدیث پر دې سو نور جزئیات
په انډونیزیا کې د افغانستان پاکستان او هغه هیواد د عالمانو ناستې ته درې ورځې پاتې دي طالبانو په دغه ناسته کې له ګډونه انکار کړی خو افغان حکومت ورته خوشبینه دی د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل تمه ده چې په دغه ناسته کې د افغان سولې او جنگ په اړه واضح بحثونه وشي
خب میزبانی نشستار ازبکستان اندونزیا داره افغانستان از طرف دولت و علمای افغانستان
دی وید ازبکستان و اندونزیا د ناستو قربتو په خپل دغه هیوادونه کوي د افغانستان علما او د حکومت استازي پکې ګډون کوي او دا چې دغه هیوادونه څوک ورغړي هغه دوی پورې اړه لري خو افغان حکومت غواړي چې خبرې په خفزا کې وشي ترڅو موږ وکړای شو هغه تر هچ وړاندې شوی دا لمخې یو نتیجې ته ورسیږو ټاکل شوی چې د اندونزیا په مرکز جاکارتا کې د افغانستان پاکستان او اندونزیي علما او صد رواني میلادي میاشتې لوش پاړه سمې تر 19 نیټه جوړ شي تر دې وړاندې د انډونیزیا د ولسمشر مسیال یوسف کالا د کابل پروسې په ناسته کې د ګډون پر مهال اله خودلې وچی یادونه سبب افغانستان کې د رواني جګړې له پاتره سیدو سره مرسته وکړي. طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خبرولو سره په یاده ناسته کې له ګډونه انکار کړی. د سیاسي چارو افغان کارپوه سید انتظار خادم وایي ښه به وایي چې طالبانو په دغه ناسته کې د نه ګډون د پرېکړې پر ځای په افغانستان کې د رواني جګړې دلایل د علماوو مخې ته ایښي وایي. د ښاغلي خادم په خبره د جګړې ښکېلې خواوې باید خپلو کړو ژمنو ته وفاداره او له رامنځته شوي فرصت نه ګټه پورته کړي.
درې مرحلې دي چې په هغې کې د افغانستان حکومت او د طالبانو اړخ باید هغه په نظر، هغه یو د نیت مسله ده، بل د خبرو مسله ده، بل د عمل مسله ده. کله چې دواړه اړخونه یا په نیت کې یا په قول کې یا په عمل کې شک کوي، په صلحې دغه حد کې او دغه هیلې چې زیږېدلې دي دا په هېڅ باندې بدلېدای شي، ځکه د افغانستان قضیه له دې نه حساسو مرحلو نه تېرېږي.
اخوا د ولسي جرګې غړی اکرام الدین رضازاده بیا وایي چې تر دې وړاندې هم د سولې په اړه ګڼې ناستې او کنفرانسونه جوړ شوي، خو د طالبانو او د دوی د ملاتړ کوونکو هیوادونو د نه ګډون له وجې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوری.
آزادی رادیو ته غوښتست. په کونړ ولایت کې د پولیو ضد واکسین څخه به پروان کمپاین کې نږدې 8000 ماشومان پاتې شي. دا خبره د کونړ چارواکو کړې ده. مسولین د داعش وسلوالو ډلو د واکسینونو مسولین وایي داعش وسلواله ډله د واکسینونو مخالفت کوي او په همدې خاطر به دغه ماشومان له واکسین پاتې شي. روح الله انوري له کونړ دا رپورټ را لېږلی.
په کونړ کې د قتلوي مافیت د پروګرام مسول حاجی محمد اساق د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولایت په یو شمیر سیمو کې وسلوال کسان د واکسینو کارکونکو ته اجازه نه ورکوي چې ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین ورکړي.
په پیج ولسوالۍ کې او په بوټاپور ولسوالۍ کې او همدارنګ دغه وس څوکۍ ولسوالۍ دیوګل دره کې چې کوم ماشومان پاتې کیږي، چې دا اضافي د لس زره نه کیږي، د دې باعث یوازې داعش ګرو ده چې هغوی واکسین ته اجازه نه ورکوي او بیخي مطلقې بند کړل. په نور سیمو کې ځینې وسلوالې ډلې دي چې هغه هم د دې ممانعت کوي، خو ځینې د امارت په نامه دي، خو متاسفانه ډېرې هغه ډلې دي چې ځان نه شو کوي مګر د واکسین ممانعت کوي.
هغه وایي پخوا د هغو ماشومانو شمیر چې واکسین ورته نه رسېدل تقریبا 6000 ته راکوز شوی و، خو اوس دغه شمیر نږدې 8000 ته لوړ شوی دی.
مخکې په تیر راوند کې چې موږ په کونړ کې کار کوو 4528 ماشومان د 5 کال نه کم پاتې کېدل، چې اوس دغه 3000 اضافي ماشومان چې د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل درې دي، نو ټول تقریبا 2000 نه اضافي ماشومان کېږي چې دغه د واکسین څخه پاتې شي.
حاجی اسحاق وایي دوی د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل ته سپینګیری او دینی عالمان وسلوال مخالفینو ته لیږلي وو څو د واکسینو کارکونکو ته اجازه ورکړي او هلته له 5 کالو کم عمره 3000 ماشومان ته واکسین ورسوي، خو لیږل شوي کسان له وسلوال مخالفینو څخه ناهیلي راستانه شوي دي.
متاسفانه موږ ته تر دې دمه منفي ځواب راکړی شو او واکسین ته اجازه ورنکړه.
په کونړ کې دینی عالمان بیا وایي د واکسینو د حراموالي په اړه هیچ چا سره کوم قرآنی او شرعي دلیل نشته، ولی د واکسینو د رواوالي دلایل بشمیره دي. مولوی سید ولی الله وایي
چې د واکسینو په حق لا تحریم مونږ ته ثابت نه دی چې په دې کې څه دي او ولې دا حرام دي، نو مونږ واکسینو ته حلال وو او روا ورته وو او وقایه په دین کې. حتی نبی علیه السلام وایي فر من الجزام فرارک من الاسد، جزام نه دی راغلی، خود جزام د مرض نه وای د سي تخته لکه د زمري نشي تخته.
یو بل ديني عالم غلام الله وقار له وسلوال مخالفين غواړي چې باید بي دليله روا شيانو ته ناروا ونه وای او باید د واکسینو ډلو ته اجازه ورکړي څو ماشومان ته دو څاڅکي د فلج ضد واکسین ورسوي او د هغوی ژوند د ګوزن له لاعلاج ناروغي وژغوري.
که دا سیاسي د غلوبه ترنه جوړو او د سیاست د پاره خپل ملت کار کوو ماشومان ژوند خرابو، دا هم ښه خبره نه ده. نه په علمي لحاظ باندې کوم سند دوی سره شته ده، دا د ملت د سرنوشت او زموږ د راتلونکي نسل د پاره مفید کار ده او اجازه دی ورکړي چې دوی ته نسپاره.
که څه هم چې په 2018 زیږدیس کال کې په کونړ کې د فلج کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې، خو مسولین ویره لري چې که چیرته په یادو سیمو کې د واکسینو کارکونکو ته اجازه ورنه کړل شي، نو کېدای شي چې یو ځل بیا د 2018 کال په څیر مثبت پیښې پیدا شي. په 2018 کال کې په کونړ کې د ګوزن 4 مثبت پیښې ثبت شوې وې چې اوس هغه ماشومان د خپل کورنۍ او ټولنې د اوګو بار دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتست د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وی د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر مایک پومپیو د ریکس ټیلرسن پر ځای د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکی. هغه دا خبره نن په ټویټر باندې کړې ده. ریکس ټیلرسن په افریقا کې وو او تازه له افریقا ستون شوی او دغه خبر خپور شوی دی. په دې اړه نوریاس نوري جزئیات راټول کړي او همدا اوس د په سټوډیو کې د مهرباني وکړي.
بله ستاسو زړه څخه څنګه چې تاسو ویل د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای مشر مایک پومپیو د ریکس ټیلرسن پر ځای د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکی. پومپیو د 2018 کال د جنوري له میاشتې راهیسې د سی آی ای د رئیس په توګه دنده ترسره کوي. ډونالد ترامپ دغه اعلان نن د ټویټر له لارې په یو پیغام کې کړی دی. د ښاغلي ټیلرسن د لری کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ترامپ په خپل پیغام کې ویلي چې پومپیو به ډیر عالی کار سرته ورسوي او ریکس ټیلرسن څخه هم د خپلو خدمتونو په خاطر مننه کوي. د امریکا ولسمشر دغه راز د ټویټر له لارې په پیغام کې دا هم ویلي چې د امریکا د استخباراتو د ادارې د مرکزی ادارې سی آی ای مرستیاله جینا هاسپل د دې ادارې د نوې رئیس په توګه ټاکي. دا به لومړنۍ ښځه وي چې د سی آی ای د مشرې په توګه د ټاکل کیږي. تر اوسه د ټیلرسن د لری کېدو عوامل البته نه دي څرګند، خو له څو میاشتو راهیسې داسې ګنګوسه روانه وه چې هغه به ښایي له دغې دندې لرې شي. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې نن وویل چې ترامپ د تېرې جمعې په ورځ له ټیلرسن غوښتي وو چې استعفا وکړي. ټیلرسن چې د افریقا په سفر وتلی و د دوشنبې په ورځ دغه سفر نیمګړی پرېښود او بیرته واشنګټن ته ستون شو. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې دغه راز د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د نوې ټاکل شوې البته چې ټاکل کیږي هسپل قول ویلی چې دا ډیره خوشاله ده او ډیر هیجانی ده چې دغه په دغه دندې ټاکل کیږي او دا هم ورسته دی چې دیش کاله په دغه ادارې کې خدمت کړی دی.
بلې ډیره زیاته مننه کوم نوریاس نوري او چې د امریکا د ولسمشر روسي تصمیم په اړه باندې موږ ته تازه جزئیات راکړل. ولسمشر ډونالد ترامپ تصمیم نیولی چې مایک پومپیو چې اوس د سی آی ای رئیس دی د ریکس ټیلرسن پر ځای د بهرنیو چارو وزیر وټاکي.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په خوست ولایت کې په څلور ولسوالیو کې پښمر خونځو کې د چاردیوالیو تشنابونو او څښاکو بو د ساګانو 350 پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو 2.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. په دې اړه نجیب الله الوخیل یو رپورټ را لګلی.
د سه شنبه په ورځ د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د نړیوال ګډون د پروګرام لارې د خوست ولایت د تڼیو، باغ، تریزیو او ګربز ولسوالۍ په شمیر خلځو کې د چاردیوالیو تشنابونو او د اوبو د ساګانو 350 پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار هغه غونډې ته چې د یاد پروژو د پرانیست په مخه د تڼیو ولسوالۍ د پیر بادشاه د نجونو په خلځو کې جوړ شوی ولول، دوی د نړیوال ګډون د پروګرام په چوکاټ کې ټول 1.5 پروژې درلودې چې اته درشې په خوا غټي اخستنې تسپارل شوې او 350 اوس بشپړې شوې.
د نړیوال ګډون پروګرام 350 پروژې په مختلفو مسایلو کې ګټه تسپارل کیږي چې 20 میلیونه او غنځې د پاسه پرې مصرف راغلي دي.
د خوست د پوهنې رئیس د خلکو امو غوښتل چې نوی ښوونیز کال ته خپل ټول ماشومې لونې او ځامن خوانځو کې شامل کړي. د یادو پروژو د پرانیست په مراسمو کې د خوست له چارواکو او ځایي اوسیدونکو سربیره د سوادزده کړې په برخه کې د پوهنې وزارت معین سردار محمد رحیمی پوشری یو پلاوی هم برخه اخیستې وه. خوست والي حکم خان حبیبي ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل خلک باید د ښه راتلونکي لپاره د ستونزو او لوږو سره مبارزه وکړي، خو په خپلو اولادونو دې زده کړې وکړي. خوست والي د پوهنې له مسؤلینو په کلکه غوښتنه وکړه چې د کمیا ترڅنګ د زده کړو کیفیت هم جدي پاملرنه وکړي او په دې برخه کې د ماشومان او والدین هم خپل مسؤلیتونه سرته ورسوي.
ټول عملیات نظارت وسیږي.
پوهندوی حکم خان حبیبی د غونډې ګډونوالو ته وویل چې نوی ښوونیز کال به د ولسمشر لخوا د پوهنې د ملاتړ کال اعلان شي، او په خوست کې به هم د پوهنې په چوکاټ کې د 316 میلیونه افغانیو په لګښت اساسي پروژې پلي شي. بلخوا په ناسته کې قومي مشرانو هم په خپلو خبرو کې د پوهنې له بهیر سره د هر اړخیزې مرستې ژمنې وکړې. قومي مشر جنرال رسول پاچا وویل دوی په نیمه ګېړه وخت تېروي، خو خپلو اولادونو ته یې د زده کړو شرایط برابر کړي دي. یاد دیوی لده پروگرام یوه ورځ وړاندې په خوست کې څه باندې 0 تنو لویانو ته چې په ترکیب کې ښځې او نارینه دي د حرفوي زده کړو درې میاشتنی پروگرام پرانیسته هم شوی و.
مننه چې د ازادي راډیو دغه پروګرام مو واورید. ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د ویب پاڼه درسته کولای شي. هلته هم د ازادي راډیو ژوندۍ خپرونې واورئ. اوس وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. مصطفی صدیقي سټوډیو ته راغلی څو وروستۍ